سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شه او سه احمد زیم تاسو ته د رادیو او ری مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه لسومشتو وروسته د لمریز لپاره د کابل خر په دشت برچی سیمه کې شمیر انجونو میرمنو لاریون وکړ دغه انجونو خو چې شمیر تر لاسو تنو رسیده د خپل قانون غوښتنه وکړه ول نړیوالې ټولنې غوښتل چې د طالبان واکمنی وغندي لاریون کوونکو د تعلیم کار او ازادۍ شورونه هم ورکول دغه لاریون د افغان خزو د تاریخ بدلون خوځښت له خوا پیل شوی وو رقیه سعید چې د دې خوځښت مسؤل ده وایي له دې ویری چې دغه لاریون به د طالبان له خوا سره مخ شي لاریون کوونکي میرمنې اړې شو چې له نیم ساعت وروسته پای ته ورسوي د طالبان له خوا د خزو انجونو د اعتراضونو له ځپل وروسته وخت د دوی د راتګ په پیل کې په تړلو ځینې کې ډیری لاریونونه ترسره کیږي طالبان وخت له رسیدن رستنې وروسته په افغانستان کې د خزو انجونو پر وړاندې یو لړ سخت بندیزونه ولګول چې په کې تر شپږم ټولګي پورې پر زده کړو بندیز او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار کولو بندیز ولګوه همدارنګه په دې وروستي کې د طالبان د مشل لخوا د امر بالمعروف قانون تصویب ویلان شو چې په ترڅ کې پر خزو زیات بندیزونه ولګول شول د امریکا د ولسمشری مرستیالی او د ولسمشری لپاره کاندید کاملا هاریس له جمهوریتپالو پر کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د دوه د موافقه لپاره انتقال وکړ او هغه وته ټولو کمزوري موافقه وبلله پرمن هاریس بیګل ترامپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړ دی بل پر پالیسي سختین وکړي پرمن هاریس ویل چې د ترامپ اداري هغه مهال د دې په خبره لوي تروریسټ ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابره شوه د طالبان او متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 19مه لاسلیک شو میرمن هاریس هم درنګه پر ټرمپ لدی کبل هم سخت انتقاد وکړ چې د طالبانو بشرانی کام په دیویټ ته وربللی و چې د هغه په خبره هغه په دې کار سره د امریکا د ډیپلوماسي اهمیت درنوي نه کړ خو ترامپ د هاریس انتقادونه رد کړل او د بایدن د ادارې له خوا افغانستان څخه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکي شیبه یاد کړه نن پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر دی ولسمې تروسی بریدونو د ویشته مکلیزه دی ولر مراسم پترس کې نمازل کیږي په مراسم کې چنن سار په نیویورک کې د سوداګری د نړیدلو دوه لوړ پړو ودانې په ځای کې جوړ شوی وو د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرسلې کاملا هاریس او نورو چارواکو مشرانو مېن جمله د ولسمشری د انتخاباته لپاره د جمهوریتپالو کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړای وو د رقم نتی چارواکی وایي 13 شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه پیو 14 کې پنهخه شوې ده چې د امریکایي ځواکونو پوزي ډ په کې د پی خیرخت د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده د رقم نتی ځواکونو رسنی دفتر پیو بین کې ویل دي چې د 14 د شپې په شاخو ولس بجو کې د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واوردل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوالې طرف سلاکران کار تر اخی بیان ځتوي چې رقم نتی ځواکونو ونه شکرل چې د دې 14 څرنګواله معلوم کړو وه سیوی ډلې هم د هغه مسولیت نه دی منل د دې 14 تلفات پر سم د استعمالات نشته او امریکایي چارواکم تبصره نه د پریکړې په عراق کې د ایران په لوي وسلواله تیری ولس مشر رئیس بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حمله کوي امریکا ولسمشر جو بایدن وای متحده ایالات ته کوي چې د اوکران له خوا د روسي پر ضد پروانه جګړه کې د وګد واټن وشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پاتې ورسوي هغه بایدن پروند دی پښتنه په ځواب کې چې آیا متحده ایالات به دا بدلون ومني کړه په ځواب کې ویل چې د حکومت دا هڅه پیل کړې دي متحده ایالات لدی مخ کې په دې برخه کې چې اوکران ته په روسیه کې د نن په امریکایي وسلو د عملو اجازه ورکړي کنا زړه نظر وزکه دا اندېښنې چې جګړه بللا پراخ شي د اوکران ولسمشر رادمیل زینسکی تیرونه لې ویډیوځي ودونو غوښتنه چې د بندیز پاتې ورسوي بیاغه په جرمنی کې به وغونډه کې د لویدوزی ودونو دفاعي چارواکو ته ویل شي دوی باید د روسي ځواکونو پر ضد په مبارزه کې د اوکران ورته به محدود نه کړي په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لیوډ اسن ویل شي د دې بندیز لري کېدل به د جګړې لوري بدل کړي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شي د سپتمبر یو لسم د افغانستان خلکو لپاره څه پایله درلوده بلې په دې عربه وړاندې په خبرونه کې تاسو هم ووري چې نور جزئیات شته ده تر څنګ د دینی مدرسو تر څنګ د عصري علوم زده کړو ته د زده کوونکو د لاسلسي غوښتنه
زی او زفان کو په هیڅ چټو مدرسې جوړ شو او زه په کور ناست یم ډیر خفه یم زموږ باید تصریح علوم ته لاسرسی ولرو
له نورو ولایتونو د کندهار شریعه خوړلو ته د مینوالو زیاتېدل
دا عشر یو ته زدا اته کال کې راځندر مخم د تخور اوس بارسي یادته
نن د سپتمبر 18 د نیویارک په نړیوال سوداګریزو مرکزونو او د امریکا پر د فوزره د القیدی د بریډ ریښتما کلی زده ته 2000 کال میلادي پر مهال د بریډونو په امریکا کې د شاوخوا 3000 کسانو د وجلو لامل شول. د مغه کال په اکتوبر میاشت کې امریکا په افغانستان کې د القیدی د پټنځینو د لمنځوړلو په موخه حمله وکړه او د طالبانو 15 کلنه واکمنۍ نسکور کړه. یشمیر افغانان وايي په افغانستان کې د طالبانو د لمړی دورې واکمنۍ تر څو خطر وروسته په ژوند کې مثبت بیخ تجربه رامسه شو. خو د چارو ځینو په هنوای چې د سپتمبر 18 میلادي افغانستان د فرصتونو د ترلاسه کولو ترڅنګ له زیاتو زیانونو سره هم مخ شو. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې
په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر 18 له حملې چې په امریکا کې د شاوخوا 3000 ملکیانو د وزل کېدو لامل شو تر 20 کال اوړي. هغه حمله چې د امریکا تاریخ یې بدل کړ. په دې حمله کې د څلورو تختول سویو الوتکو په وسیله د نیویارک په مرکز د نړیوالو سوداګریزو دوه برجونو او په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ودانۍ هدف وګرځول سول او یو بل الوتکه له حمله مخکې په پنسلوانیا کې رانسکور شو. په دې برید کې ټول سورلې او د امریکا متحده ایالاتو زرګونه اوسیدونکي په دغه ودانۍ کې ووزل سول. په دې برید کې د القاعده شبکې 19 غړي ښکیل و چې 15 لستانه د سعودي عربستان اوسیدونکي و. امریکا د دې برید پړه القاعده ترهګر ډله وبلله او هغه مهال د دې ډلې مشر اسامه بن لادن د طالبانو د هغه مهال حکومت په ملاتړ په افغانستان کې اوسېده. امریکا ته د بن لادن د سپارلو لپاره د طالبانو مخالفت د دې لامل سوچې د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبليو بوش د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو پر ضد پراخه حمله تر حکړی. امریکا د 2021 کال په اکتوبر کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د پټنځایونو د لمنځوړلو په هدف بریدونه پیل کړل او د دغو بریدونو له پایله دوه میاشتې وروسته د طالبانو 15 کلنه واکمنۍ پای ته ورسوله. هغه مهال جورج دبليو بوش وویل
The United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
زموږ د ځواکونو په هڅو د متحدینو او افغانانو په همکارۍ د طالبانو رژیم پای ته رسیدلې.
هغه مهال د طالبانو د واکمنۍ له سقوط او د امریکایانو او متحدینو له بریا وروسته د افغانستان په تاریخ کې نوې پاڼه پرانستل شوه او دغه هیواد ته د نړیوالو پام ور وګرځید. د انتخاباتو تر سره کول د اساسي قانون تدوین د ټولو په ځنګړي توګه خزو ته د خونیزو او کاري فرصتونو رامسته کېدل د غدوا ولسیزو تر ټولو مهم لاسترولنې بلل کېدی. د دې حمله په اړه افغانانو له ازادي رادیو سره بیلابیل نظرونه شریک کړل. د کابل ښار اوسیدونکو نجيبه وایي چې دا حمله د دلامل سوچې امریکا هغه مهال د طالبانو واکمنۍ ختم کړي او هغه انجونې چې د طالبانو په تیر 15 کلنه واکمنۍ کې لزده کړو پاتې وي زده کړو ته لاسرسي ومومي.
په دې وخت روشن کړم گفتن کې مرجای نیویارک توسط القاعده زده شده و
کله چې می رادیو ولګوله پکې وویل چې د نیویارک برجونه یې وهلي. ډیر جالب و، ډیر اوږد پاتې نه شول او په افغانستان کې ډیر بدلونونه راغلل. موږ هغه مهال هیڅ تمه نه درلوده څو نجونې ښوونځیو ته ولاړې. خلک هم ژوند ته هیله من شول ځکه هغه نه مخکې نجونې ښوونځیو ته نه تلې، خو اوس تر شلو کلونو وروسته هر څه د تیر په شان شوي دي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي عصمت الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شل کاله د افغانستان خلکو لپاره یو نوې پیلامه وه.
مردم برای اولین بار پای صندوقای رای رفتن، یک شروع جدیدی برای
خلق د لومړي ځل لپاره رای ورکول ته لاړل. د افغانستان لپاره یو تازه پایلو. خونځي خونیز مرکزونه یا د باسواده خلک د همدې فرصتونو پایلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د یو نوي حکومت په جوړېدو افغانستان ترلاسه کړی وو.
دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر 18 له حملې دوه ورځې مخکې د مقاومت رهبر احمد شاه مسعود چې د طالبانو تر ټولو سرسخت مخالف و په پنجشیر ولایت کې د القاعده شبکې په انتحاري کې ووزل سه. خو پر افغانستان د امریکا پوځي حمله چې د طالبانو او القاعده شبکې د سقوط لامل سوه داسې جګړه پیل کړه چې د 2021 کال د اګست میاشتې تر پایه چې له دغه هیواده وروستی امریکایي سرتیری ووت دوام کړی و. له هغه مخکې اسامه بن لادن په 2011 کال کې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. افغان سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې د سپتمبر د 11 حملې امریکا په افغانستان کې په بې پایا جګړه کې ښکېل کړه. د پوځي چارو پوه اسد الله ندیم ازادي راډیو ته وویل چې له دې حملو وروسته د امریکا پریکړو په افغانستان کې د نظام بدلون ته فرصتونه رامنځته کړي وو، خو په خبره یې افغانانو له هغه شته و فرصتونو مناسبه ګټه و نه اخیستلی سوه.
سبب یک تحول بسیار بزرگ شد که حکومتی در اون وقت توسط طریق طالبان اداره می شد.
په افغانستان کې د ډیرو بدلونونو لامل شول. ها حکومت چې د طالبانو د تحریک لخوا اداره کېده و پرځول شو. ناتو او متحد ځواکونه راغلل. جمهوری حکومت جوړ شو او اساسي قانون تصویب شو. افغانی ټولنه کې ډیر بدلونونه راغلل، خو افغانانو له دې فرصت سمه ګټه و نه اخیستلی شوه.
د سیاسي چارو پوه محمد اسحاق اتمر وایي چې دا حمله د افغانستان او امریکا په تاریخ کې و تور ورځ ده، ځکه په خبره افغانستان په تیرو شلکلونو جګړو کې ښکېل کړ چې له درنو مرګزوبلو او ویجاړیو پرته یې نور هیڅ پایله نه درلوده.
د امریکا د ناتو د شلکلن حضور په موده په افغانستان کې په سلهاو زره کسان وژل شو، بندیان شول، معیوبه شول او افغانستان په کنډواله بدل شو. افغانستان کې د امریکا د شتون په موده کې بنیادی او اساسي کار نه دی شوی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د ناټو په ملاتړ ډیرای لوړې ژورې تیرې کړې. یو لوري ته جمهوری حکومت او رامنځته سوی فرصتونه و، او بل لوري ته بیا د جمهوری حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو او نښتو له امله د ملکیانو مرکزوب لیوي. له دغه لوړو ژورو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر پلازمینه دوها کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک سو. د دغې هوکړې له مخې د افغانستان راتلونکی باید د طالبانو د تېر جمهوري حکومت د پلاوي ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې تعین سوی وای. خو په دې اړه خبرو اترو نه یوازې دا چې ورنکړه، بلکې جګړه لا زوره ورسوه او بالاخره طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 د افغانستان واک ترلاسه کړ. ځینو امریکایي پوځي او ملکی چارواکو د دوه تړون عملیاتي میکانیزم او تیروتنه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت د پرزیدو لامل ګرځېدلی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا تړون د امریکا د هغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال لاسلیک سوی او د ده اداره له یوې ترسره سوې معاملې سره مخ و. خو ډونالډ ترامپ تل له خپلې دې پرېکړې د دفاع په ترڅ کې ویلي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر په بې نظمه توګه ترسره سوی دی. د ډیرایو ښځو په باور او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له دې هوکړې وروسته د افغانستان شل کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې او ادعاوې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په تیرو 3 کلونو کې بشري حقونه او اقتصادي وضعیت لا کړکېچن سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې ملي چارې په رسمي ډول پیل شوې. د دې پروژې د پیل رسمي مراسم د ترکمنستان په سلیم چشمی ماری سیمه کې جوړ شو. همدارس په هرات ولایت کې هم یو لړ مراسم ترسره شول. په ترکمنستان کې په جوړ شوي مراسم کې د طالبان د رئیس الوزرا په مشرۍ ولوړ پوری دولتي پلاوی او ترکمنستاني چارواکو برخه اخیستې وه. د اقتصادي چارو شمېر کارپونه هم وایي ټاپي پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمېر نورو پراختیایي پروژو عملي چارې نن د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. د ټاپي پروژې د عملي چارو د پرانیستې په موخه په هرات ولایت کې هم مراسم جوړ شوي وو چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند دیو پلاوی په مشرۍ لومړی هرات او بیا ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له همدې امله نن چهارشنبه په هرات کې عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې په جوړ شوي مراسمو کې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف برخه اخیستې وه. ملا محمد حسن اخوند په دې مراسمو کې وویل
دا نه ورځ ده چې د ډېرو خلکو رایش د دې ولدې انفرادي ډېر خبرونو مشکلات په شاید
د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ نن په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې سره وصل شوی و وویل د دغو مهمو پروژو پلي کېدل نه یوازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې ده چې نن د ټاپي پروژې تر څنګ د نفت او ګاز، انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو کار هم عملا پیل شو. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې چې طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خپور کړی ویلي د ټاپي پروژې لومړی فاز هرات ولایت، دوهم فاز یې له هرات څخه هلمند ولایت ته، دریم فاز کندهار ولایت ته او څلورم فاز کې بیا ګاونډي هیواد پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. مجاهد زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د ګاز د کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د ګاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نوموړي زیاته کړه
د دې اقتصادي عاید نه بر علاوه دې سره یوه ځمکنۍ لاره هم تیریږي او مالدار زموږ خلکو ته د استخدام فرصتونه برابرېږي. ډېر کسان به په دې کې په کار کې وګمارل شي. زموږ په اقلیم باندې د سون موادو باندې دا مثبت تاثیر لري. د ترانزیت ګټه یې هم بله فایده ده. نو په دې ترتیب سره دا پروژه د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده.
یو شمیر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبینه دي او د افغانستان پرمختګ لپاره یې اړینه بولي. د کابل اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
ټاپي پروژې په اخلاق زما نظر مثبت دی. د افغانستان ډیر خلک همدغسي خوشبینه دي همدغسي پروژې ته چې د لوی لوی پروژې کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین یو څه د منځ ویسي.
ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ګازو د دغې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلیکې او 1401 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارکوي د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلنی عواید شاوخوا 400 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان سن او هن هیوادونو ترمنس د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. د یادونه ده چې تر دې وړاندې د ترکمنستان چارواکو په خپل خبره کې د دغه پروژې د نلیک د غزولو د کار د بشپړېدو اعلان کړی و. خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2013 په فبروري کې درېدلې وی چې نامنی یوم د خند بلل شوی و.
د طالبان حکومت د پونه وزارت وای په تیر وکال کې د افغانستان په بیلابل سیمه کې نږدې 60,000 ډېری دینی مدرسې جوړ کړې دي. د وزارت اسلامي زده کړو مرسل مولوي کرامت الله خوند د تیر کال سره وړونو د تشریح په نوم خبري غونډه ته وویل چې په راتلونکي کال کې به 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړ کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې 6 میلیون نجونو په وړاندې له 6مو ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې یې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 22,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 60,000 یې پکې مدرسې دي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لسته راوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,018,200 تنه په زده کړو بوخت دي.
په ټول هیواد کې 22,250 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري. شل دې جملې څخه 9,609 باب مدرسې او 22,000 باب دارالحفاظونه، 115 باب دارالعلومونه او 19 باب دارالایتامونه دي چې 15 باب یې له پول بهر د میشت افغان مهاجرون لپاره جوړ شوي دي. د یادونه وړ ده چې له دې جملې څخه 115 باب خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان لبیازلی واکمنی ورسته تینجونو په وړاندې لشپګم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د موینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1404 لمریز کال کې 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړ شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علومو او زده کړو ته ډېره اړتیا لري. د اولسم ټولګي زده کوونکي نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل،
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوی او زه په کور ناسته یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نری سره سیالي ولرو، او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربت راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ونرسیږي. د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په د وروستیو سیمفونو کې تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسیږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي او داس نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري، یعنې دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کړي، د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرکت نه یوازې دا چې ټولنه بې سواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره لا نور ډېر ستونزې زیږوي.
د زده کړو یو فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي، افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې دلودلې، دومره وده موږ په ورسته شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي دلودلې. موږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، موږ بیرته د جهالت په ژوا ته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخت اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعه په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 2000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوی و چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړای دی.
د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دیموکراتیک او جمهوری پال کاندیدانو د ولسمشری مرسل کمرا هریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په لمړنۍ مناظره کې ګډون وکړ. په دغه تلویزیونی مناظره کې د دوړو کاندیدانو څرګندونې خایل دي سره مناسب وګړي چې کومې وي په نظر شمیرونه کې مخکخ دریځ خپلوي. نور جزات راپور کړي.
د کاملا هریس او ډونالد ټرمپ له لومړنۍ تلویزیونی مناظرې وروسته په نظر شمیرونو کې دواړه کاندیدان ډېر سره نږدې دي. دغه تلویزیونی مناظره چې د آی بی سی شبکې لخوا تنظیم او په مستقیم ډول خپره شوه، ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند چې یوازې 55 ورځې ورته پاتې دي، هریس او ټرمپ ته د دې ښه فرصت برابر کړی و چې کوم یو ترې ګټونکی راوځي. که په هغې کې یو لوری ډېر بریالی و، نو په یقین ویل کېدای شي چې هغه به هریس وه. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د هریس پر ادارې د اقتصادي او د کډوالۍ پر پالیسیو چې دواړه د رای ورکونکو لپاره ډیر مهم موضوعات ګڼل کیږي، په انتقادونو سره مناظره خپل کړه. د ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیال کاملا هریس تر مشرۍ لاندې اداره کې په متحدو ایالاتونو کې انفلاسیون لوړ شوی چې د منځنۍ او ټیټې طبقې امریکایان زیانمن کړي دي. د غیر قانوني کډوالۍ ستونزه پراخه شوې چې د ښارونو پر بودیجې فشار زیات کړی دی. هریس چې په پیل کې قهر جن برېښېده، ډېر ژر هغه مهال ځان راټول کړ چې د بحث موضوع سخت جنین ته چې د هغې د قوت ټکی بلل کېږي بدله شوه. نوموړی ترامپ تورن کړ چې په دې برخه کې له ښځو آزادي اخلي. ترامپ د سترې محکمې د 2022 کال د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې سخت جنین ته د اجازې ورکولو نږدې 50 کلن فدرالي قانون یې لغوه کړ او ایالتونو ته اجازه ورکړې چې په خپله پرېکړه وکړي چې دې کار ته اجازه ورکوي او هغه هم په څه ډول شرایطو کې. هریس په دې موضوع کې چې د هغې ول اصلي دندو ښکاري بریالۍ و او په استفادې خپل سیال ولم سو چې له متن پرته د خپل ځان او سابقې په اړه وغږېږي. نوموړی ترامپ تورن کړ چې د امریکایي رای ورکونکو په فکر کې نه دی. هاریس همدارنګه په نورو مهمو برخو کې هم د ټرمپ څرګندونه چې ویلې دی په کې بریالی وي کمزوري وبللې. هغې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې موافقه یوه وحشتناکه موافقه یاده کړه. ټرمپ هاریس یوه مارکسیسته وبلله او هغه تورن کړه چې په واک کې درې کاله له پاتې کېدو وروسته تر اوسه خپل پلانونه نه دي په ډاګه کړي. کامیلا هاریس په دې مناظره کې یو بل هدف هم تعقیبوه او هغه دا چې رایه ورکوونکو ته ځان وروپیژني او هغو ته وښيي چې پر مهمو موضوعاتو کې د دې دریځ څه ډول دی. د یوې وروستۍ نظر شمیرنې موندنې ښیي چې د رایه ورکوونکو له څه باندې یو پر څلورمه برخه 59 کلنه مرستیال ولسمشره درسته نه پیژني. هاریس چې یوازې وونه د مخه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه راڅرګنده شوه تر ډیره له رسنیو ځان لرې ساتلی او یوازې یوه مرکه یې کړې ده. دې ته په پام په دغه تلویزیوني مناظره کې د هاریس راڅرګندېدل د هغې د کمپاین لپاره ډیر مهم بلل کېږي. هاریس د خپلې پالیسۍ د ځینو ټکو یادونه وکړه خو په دې اړه یې ډیر جزئیات ورنه کړل. اتاویا کلن ټرمپ بیا تر ډیره له زغمه کار واخیست او د هاریس پر زیانګالو ټکو لکه د کډوالۍ او اقتصاد په مسایلو کې پر هغې پر لفظي برید تمرکز کړی و. خای نو موري د اقتصاد په برخه کې یو څه بریالي شوی خو ډیر تمرکز نه درلود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي خای نتیجې په ولایتونو کې یو لکشمي رائے ورکوونکو چې نه پوهیږي چاته رائے ورکړي او ټاکل شي. هاریس او ټرمپ التیا لري چې د رائے ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې د خپل سیال پر تلخ کاندید یا کاندیداته. د هاریس کمپاین ویلی چې کاندید په دې مناظره کې بریالی و او له هغې وروسته یې له ټرمپ سره د بل تلویزیوني مناظرې وړاندیز وکړ خو ټرمپ وویل دغه وړاندیز ځکه شوی چې هاریس د تېرې شپې مناظره ډیره سخته بایللې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظره به په هغې یوازیني ځای کې د رایو پر بهیر اغیز وکړي چې د انتخاباتو برخلیک ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې شریخ چې د دوبی په موسم کې پلور خورا زیات دی. د کندهار ترڅنګ د نورو ولایتونو سیدونکو هم ځانګړي مینوال دي. که څه هم د اصلي ماشینونو پرته اکثره په زیاتو برخو کې بدلون راغلی خو کنداري شریخ لا هم په پخوانی دودیزه بڼه جوړیږي. نور تفصیل پر راپور کې.
د کندهار د شکاپور بازار په دې شریخ پلورنځي کې خلک او ماشومان د شریخ خوړلو لپاره راټول شوي دي. د ګرمۍ په دې موسم کې د کندهار ښار په بیلابیلو بازارونو کې د کنداري شریخ پلورنځي کار شاو پیرودونکي ډیر دي. د کندهار هرات بازار، شکاپور بازار او د خات کوڅې شریخ په دې ولایت کې ځانګړی شهرت لري. عبدالله جان چې د کندهار د میرویس منی اوسیدونکو دی او هر ورځ له خپل ملګري سره شکاپور دروازې ته د شریخ خړول لپاره راځي وایي دا د ملګرو سره د وخت تیرولو یو ښه بهانه ده.
دا شریخ ته زړه اته کال کې راځم در مخم د تخور او وسبارسي یادته چې شسته شریخ دې معنا راځو د دې هغه شریخ ته راځو اوس موږ ما جانیان راځتلې چې دې شریخ ته نو په دراغه دې هغه شریخ
کنداري شریخو د نور ولایتونو د خلکو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. د هلمند وسیدونکو خان محمد چې د کنداري شریخو ځانګړي مینوال دی وایي
بل څه راسو ترازو خو مخازم ترازو شپات کې اوسه ګرمې کومه سره کې
سره کوم ځای یې کومه ځای یو خړل
شریخ چې یو ډول دودیز خواړه دی ل شیدو بوري یخ او ځنو نورو طبي مواد جوړیږي. عبدالکریم چې د کندهار په شکاپور بازار کې د شریخ پلورنځي لري وای شریخ موسمي خواړه دی. کله چې هوا ډیره ګرمه سي نو خلک دلته راځي او د شریخ په خوړلو خپل تند ماتوي.
ډیر مینوال لري د ازمر شریخ دکانونه په تیر بیا خلکو ته معلومی شي د ازمر دکانونه بیا بیا مینوال لري. دا د اختر شپې ورځې چې راسي لار نه یو د جمعې ورځ چې راسي لار نه یو پکښې کې بل د ښه سرم کوشش کوو چې ښه شی جوړ کړو. کاول پسرلی کې بس د شریخو سیزن دی. بیا نو زه در ډېره وخته پر شریخ جوړو بیا په لده سره شروع بیا په لده شریخ دواړه یې
سره لدی چې په عصري ماشینونو سره د شریخ جوړول ډیر اسانه سی. خو د کندهار په زیاترو بازارونو کې لا هم شریخ په پخوانی دودی زبانه جوړیږي. شریخ پلورونکي شیدیا او خواجه په یو ځانګړي اله کې اچوي او د غلیسکولو او یخکولو لپاره په ساتونو ساتونو په مالګه او یخ کې وهي ترڅو چې شریخ جوړ شي. خو د کندهار د هرات بازار یو شریخ پلورونکی احمد الله په لومړي ځل د شریخ جوړولو لپاره له عصري ماشینونو څخه استفاده کوي. هغه وایي د عصري ماشینري په مرسته یې کار اسانه سوی او د څو ساعتونو پر ځای په څو دقیقو کې شریخ جوړوي.
داسي اوس برقي ماشینان وسایل وتلې دي، هغه کې ډېر وسا جوړیږي. وختي موږ په دا لاسي جوړوي، هغه نو یخې مالګو بل یو انسان به ګرځ ورځ سره مسته. اوس برقي ماشینان وتلې دي چې دی ورواچو بنزین کې باید په خپل یو
په کندهار کې خلک د کلتوري دودونو لمخي په کوزدو ودونو او د خوشي په نورو محفلونو کې خپل میلمنو ته شریخ ورکوي. شریخ په دې سیمه کې د خوشي او میلمستیا د ځانګړو خوړو په توګه پیژندل کیږي.
ترنول دین کومه کتر دی چې خبرونه تلار شو د سپورتونی خبرونه هم درته لرو. لاسومې شورسته د لمړي ځل لپاره د کابل خار په شبرچې سیمه کې شمیر انجونو مېرمنو لاریونه کړدو غونجونو او خوځو چې شمیر تر لاسو تنو رسیده د خپل حقونو غوښتنه وکړه. ولنړي ولې ټولنې غوښتل چې د طالبانو واکمنۍ وغندي. لاریونکو د تعلیم کار وازدي شورونه هم ورکول. د غلارین د افغان خوځو د تاریخ بدلون خوځښت له خوا پیل شوی او رقیصایي چې د دې خوځښت مسؤل دی ویل دی ویری چې د غلارین با د طالبانو له توتري خال سره مخ شي. لاریونکو کې مېرمنې اړې شو چې لنیم سات وروسته پای تور سوي د طالبان خو د خزاو انجونو د ترازونو ل زپل ورسته وخت د دوی د راتګ په پیل کې په تړلو زینو کې ډیر لارونه تر سره کیږي. د امریکا د ولسمشر مرستیالي او د ولسمشري لپاره کاندیدی قبل هرست جمهوریت پالو پر کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د دوی د موافقه له قبل انتقاد وکړ او غي و تر ټولو کمزوري موافقه وبله. مېرمن هرس بیګا له ترامپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړو ته د یو بل پر پالیسي سخت نیوکې وکړې. مېرمن هرس ویل چې د ترامپ اداري هغه مهال د دې په خبره له تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو زمینه برابر شو. د طالبانو متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2000 شلم کال د فبروري په 9مه لاسلیک شو. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د یول سمتر سیبریدونو درويشتمه کلیزه د یول مراسمو په ترس کې منځل کیږي. په مراسمو کې چنن سر په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لوړ پوړو ودانې په ځای کې جوړ شوی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرسلې کاملا هریس او نور چارواکو او مشرانو من جمله د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د جمهوریت پالو کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کړو. د القاعده لخوا په دغه تر سیبرید کې نږدې 3000 کسان وژل شوی. د خبرې تر سره متحده ایالاتونو د القاعده د هغه محل د مشرانو او وسما بن لادن د وجلو او د دې شبکې د زپولو لپاره د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه پیل کړه.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه پرزوینه د ازادي رادیو د اونیز خبرونه په لړ کې دا ونی درته د لوبو میدان سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او نیوزیلند ترمن د وزن ټیسټ لوبې درې ورځې د ورخت لامل به لوبې پای ته رسیدلې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به روانه میاشت له سویلي افریقا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم روانه ونې د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري د الف او نولس کلنو ځوانانو د لوبډلو تمریناتي کمپونه لا هم جریان لري. افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې د فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د آسیا په کچه د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر بل پړاو ته لار موندلې ده. او د خبرونې په دویم نیمایي کې درته د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تخنیکی تیروتنو د لوبغالي د انتخاب د متبادلو لارو چارو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو د کرکټ لوبې له مبصر فرهاد فدی سره مرکه لرو. پیلې د افغانستان او نیوزیلند له ټیسټ لوبې څخه کوو. د درې ورځو تر تیرې دوه وروسته هم د افغانستان او نیوزیلند ملي لوبډلې په دې ونه توانېدې چې دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ سیالي کوي، که څه هم دغه سیالي باید د سپتمبر په 9 نیټه پیل شوی وای، خو په ګریټر نوېډا لوبغالی کې چې په هندوستان کې موقعیت لري، د ورښتونو له امله لوبغالی لون شوی او له هغې وروسته بیا پې د لوبې کولو اجازه لوبڅارانو نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یاد لوبغالی په تړاو په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي چې د وخت د کمښت له امله دوی ونه توانېدل چې بل لوبغالی پیدا کړي، نو له همدې امله اړ شول چې دغه ټیسټ سیالي د ګریټر نوېدا په لوبغالی کې ترسره کړي. کرکټ بورډ په دې معلوماتي خبر کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د هندوستان له کرکټ بورډ استازو سره د افغانستان په قربتوب د سیالیو د ترسره کولو د هوکړه لیک پر مهال په دریو لوبغالو کې د لوبو پر ترسراوي خبرې کړې وې چې د بنګلور، کانپور او ګریټر نوېډا کرکټ لوبغالي پکې شامل وو. د یاد خبر د معلوماتو پر اساس د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په ورته مهال پر پاتې دوه لوبغالو بنګلور او کانپور د هندوستان د کورنۍ کرکټ سیالۍ روانې دي، او همدارنګه متحده عربي امارات هم چې افغانستان سره د لوبغالو په تړاو هوکړه لیک لري، په یاد موسم کې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو لپاره نسبتا ګرم دی. په همدې موخه دا چې یا د مهمه ټیسټ لوبه له لاسه ورنکړو او دغه راز د نیوزیلند لوبډله هم بخت مهالویش لري، باید د ګریټر نوېډا پر کرکټ لوبغالی ترسره شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دوی د هند کرکټ د ادارې له مسؤلینو سره په خبرو اترو د ګریټر نوېډا لوبغالی ته ځینې عصري ماشینري هم په دې موخه راغوښتې ده چې د لوبغالی په وچولو کې ورسره مرسته وکړي. لا هم د یاد ټیسټ سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي، او که لوبغالی د روانې سپتمبر میاشتې په 12 او 13 نیټه هم د لوبو کولو جوګه شي، نو دغه ټیسټ سیالي به پیل شي. د همدې مسایلو په تړاو د خپرونې په دویمې نیمایي کې ځانګړې مرکه هم درته خبرو را سره پاتې شي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه بشپړه شي. معلومه بشي چې میدان یا لوبغالی دغه سیالۍ ته د اجازه ورکوي او کنه، خو هغه به وروسته معلومه شي. مهمه دا ده چې افغانستان به تر دې وروسته د سویلي افریقا سره په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. دغه لوبلړۍ به د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه لوبغالي کې پیلېږي. د یادې لوبلړۍ لپاره که څه هم لا افغانستان خپله ملي لوبډله نه ده اعلان کړې، خو سویلي افریقا د ټنډه بوما په مشرتوب یو ځوان لوبډله اعلان کړی ده چې تر ډیره پوری پکې پخوانی لوبغاړي نه دي موجود. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ دغه لوبلړۍ د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیلېږي چې لوبه به د دویمه لوبه به د سپتمبر په 16 او دریمه به د همدې میاشتې په 22 نیټه وي. د ولې ده چې ټولې سیالۍ به په شارجه لوبغالی کې ترسره کیږي. دوه ورځې وړاندې د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د یادې لوبلړۍ لپاره خپله 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د دوی لوبډل مشر به ټیمبا بوما وي، او په لوبغالی او په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي اونټل بارتمن، نندې برګر، ټونی ډیزوزی، بیون فورټن، رضا هندریکس، ایډن مارکرم، ویلیام مولډ، لونګي انګیډي، انډل پلوکویو، انقابا پیټر، انډل سیمیلانی، جیسن سمیت، ٹریسٹن سٹابز، اکیل ویریانی او لیزرڈ ویلیمز پکې شامل دي. د ولید چې افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه ده اعلان کړې.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
بل لور ته به د کرکټ له لوبغالو د فوټسال د لوبغالو په لور ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې د روان سپتمبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په لومړي ځل د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دغه نړیوال جام به د ازبکستان په کوربتوب د څلیرشتو هیوادونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر دغه نړیوال جام د مخه دوه تمریناتي سیالۍ هم کړې دي چې یوې مساوي کړې و او بلې بایللې ده. د همدې سیالیو په تړاو زموږ خبریال ذبیح الله شهزاد داسې وایي.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې په 15 د سپتمبر په نیټه کې د انګولا پر وړاندې لوبه کوي او همدارنګه د افغانستان د فوتسال ملي ټیم دوهم لوبه چې دی هغه په 13 د سپتمبر کې پیلېږي او د افغانستان دریم لوبه چې دی هغه په 28 سپتمبر چې دی هغه په د اوکراین پر وړاندې هغه لوبه کوي او هغه ټول لوبې چې دی په تاشکند په پلازمینه کې د هغه د ازبکستان پلازمینه کې ترسره کیږي او کچېرې افغانستان لومړی دوهم او یا هم دریم مقام په دې ګروپ کې خپل ځای کې خپل ځان کې نو هغه کولای شي چې هغه په بل پړاو کې لاره پیدا کړي. هغه فوتسال د نړیوال جام چې دی په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې پیلېږي او 24 تیمونه په هغه کې لوبه کوي او افغانستان هم په دریم ګروپ کې هغه لوبه لري چې افغانستان د انګولا، ارجنټین او اوکراین سره مخ دی او کچېرې افغانستان وتوانید چې بریا ترلاسه کړي نو چانس یې ډېر دی چې په بل پړاو کې لاره پیدا وکړي.
بیا هم د کرکټ په تړاو، د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له تیری یوې اونۍ راهیسې د افغانستان د 19 او الف لوبډلو تمریناتي کمپونه پیل کړي دي. د 19 ځوانانو تمریناتي کمپ په کابل لوبغالي کې جریان لري چې دغه کمپ د ځینو بهرنیو او کورنیو روزونکو تر څار لاندې ترسره کیږي. ویل کیږي چې د دغه تمریناتي کمپ موخه دا ده چې د راتلونکو آسیایي او ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان د 19 او الف لوبډلو لوبډلې انتخاب شي. د دغه پروسس په تړاو ویل کیږي چې تر دې پروسس یا تر دې تمریناتي کمپونو وروسته به نور لوبې هم د یادو لوبډلو لپاره جوړ شي. په همدې تړاو درته د آل افغانستان د الف لوبډلې د مشر روزونکي نوروز منګل او ځینو لوبغاړو تبصرې او نظرونه خبرو.
دوی سره په فټنس باندې پاغه سکل چې کوم دوی کې لږ څه مشکلات دي هغه باندې کار روان دی، په فیلډینګ کار پر روان دی، زه بالرانو سره بانې کې روان دی. نو ماشاءالله یو منظم پلان سره راغلی یو چې تر څو وکولی شو چې روان کوم سیریز دی د څلورو هیوادونو هغه د پر دالکان پوره آماده اوسي.
هغه شی باندې کار کوو او کوچ موږ سره پاغه شی باندې کار کوي کوم چې ټی 20 لپاره ضرورت دی لکه هیټینګ او کوئک سنگل سویپ او ریورس سویپ او دغه بعد شیان چې کوم ټی 20 کې پکاري نو په هغه باندې کار کوو.
یقینا چې کله موږ دلته راشو دغه د ګرمې وجه دغه د دوی لکان دلته عیار وي تیار وي ځکه چې د عمان آب و هوا چې ده دغه سي ګرمه ده نو لکان خوختي خوشاله دي او دو درې سیشن موږ نت لرو هغه نه بعد پنځه میچز دي ان شاء الله یو منظم ټیم به برابرېږي.
خوشحالي خو کېن ډیره ده ځکه چې اول ځل د وسیو ټیم کې د دغه سیو نفر د دوی ترمنځ یو برخه یم دوی سره لوبېږم دغه تل زده کړو لپاره سینیئر پلیران دي او کوچز دي نو د دې کوچز شتون کې موږ به ان شاء الله کوشش دا کوو چې ډېر شان زده کوو او خپل کومي هغه پوج دا هغه لورم زیات
او بالکل یقینا چې دا کیمپ موږ سره ډیر مرسته وکړي ځکه چې دا زموږ پریپریشن کیمپ دی چې موږ ته سکل باندې کار کوي او نیوټریشن لرو سره سینیئر میچونه لرو نو موږ د پاره ډیر اړین میچونه دي.
زه ډیر زیات خوشاله یم چې ایمرجنسی سلوشن کسیز اسکواډ کې راغلی یم پدې کې موږ ډیر زیات کار کوي یعنی فټنس برخه کې فیلډینګ دی، بالینګ دی، بیټینګ دی، کنه هر شي کې خو کار کی ماشاءالله او خو کوچز من سره تجربه کار کوچز من سره دی
دلته شکم مالکان هم راغلی خو پرفارمنس کړای او مونږ هم خو پرفارمنس کو دیغه پرفارمنس هغه د سیم دلته د دې کیم حصہ یو ان شاء الله نور به مهنت کوم چې د افغانستان انټرنیشنل ټیم خو دلته خو پرفارمنس وکما او د رواني شاکب چې د ای ټیم ان شاء الله تبم خو ځلېګو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
بیا هم په کرکټ کې تمکیګو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر په 11 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې په پلان کې لري روانه میاشت د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د غوراوي کمیټي د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړې دي او دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د اکتوبر تر 16 نیټې پورې به جریان لري. سیالۍ به د ننګرهار په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په اعلان شوو لوبډلو کې د افغانستان ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبه کوي. د دغه څلورو لوبډلو چې ماهی پر ستوري، پامیر لیجنډز، هندوکش سترایکرز او میوند اتلان نومیږي، د ماهی پر ستورو په لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی، اعجاز احمد آزاد، یوسف شاه زرمتی، علی احمد ناصر، عمران میر، ریاض حسن، الانور ناصری، شمس الرحمن ولی خیل، فرمان الله صافی، ظاهر خان، محمد ابراهیم، اکرام الله مومن، محمد ګل، امیر حمزه، کامل کاکړ او ظاهر شهزاد شامل دي. د پامیر لیجنډز د لوبډلې لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی دی. په لوبډله کې شامل لوبغاړي ضیاء الرحمن اکبر، اکرام علی خیل، مسعود گربز، شبیر نوری، عثمان نوری، سویل خان زرمتی، اسلام زازه، آصف موسازه، جمعه گل، عصمت عالم، فطرت الله خاوري، عبدالله احمدزی، نجات مسعود، بشیر احمد او خیر محمد دی. د هندوکش سترایکرز لوبډله لوبډل مشر چې دی بیا عبدالمالک دی. لوبغاړي طاهر عادل، عبدالهادی، محمد شهزاد، ارشاد الدین ساپی، رحمان الله زدران، ایمل شاهین، بیرشاه محبوب، لالباز سینزی، محب الله زرمتی، نصیر خان معروف خیل، خلیل گربز، ضیاء الرحمن شریفی، آفتاب علم او عبدالباقی پوپل دی. او د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید دی. لوبغاړي شاهد الله کمال، افسر خان زازی، جلات موسازی، جاوید احمد زی، جمشید زدران، شوکت زمان، رحیم الله زرمتی، ناصر جمال، یونس زدران، عبدالله ترخیل، محمد الله لوګری، نسیم منگل، سمیع الله سرمست، طرب گل مومن او خلیل احمد دی. افغان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شو چې له هغه مهال راهیسې شپږ پړاوونه ترسره شوي چې اووم پړاو یې سږ کال ترسره کیږي چې په ترڅ کې به د میوند اتلان لوبډله له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. اوس د والیبال له ډګره یو خبر درته لولو. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې د آسیا په کچه د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر لوبډلې وکړای شول چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړي. دغه سیالۍ چې د ایران هیواد په کوربتوب ترسره کیږي، د والیبال دغه استازي کلب په خپلې وروستۍ سیالۍ کې وکړای شول چې د عراق هیواد اړوند غاز الجنوب لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړي او په دې سره د لوبو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. یا د لوبډلې په خپلو لومړنیو دوو سیالیو کې که څه هم ماتې خوړلې وي، خو بیا هم ویل کیږي چې افغان لوبډله بل پړاو ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونې درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویم نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د دې اونۍ د مرکې موضوع مو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ سیالیو تخنیکی مسایل دي. ولې افغان کرکټ بورډ ادارې دغه لوبغاله چې ګریټر نوویډا نومیږي د دې ټیسټ سیالۍ لپاره ټاکلی دی، او دغه راز افغان کرکټ بورډ ولې ونه توانل چې د لوبې په دو لومړنیو دوو ورځو کې لوبغاله وچ کړي؟ نو دې ته اړوند نورې پوښتنې دي چې زموږ میلمه فرهاد فدایی راته جواب کړي دي. نور په مرکه کې واورئ. فدایی صاحب، خبرونه ته ستړی مشې. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبې درې ورځې تیرې شوې، خو د ورښتونو له امله لا هم لوبه پیل شوې نه ده. دا تخنیکی غلطي بولی او که طبیعي مسله ده؟
سلامونه جناب ساحل صاحب. بالکل، اول به دې موضوع ته راسو چې دا لوبه د افغانستان لپاره څومره ارزښت درلوده. واقعا چې دغه ډېره ارزښتناکه لوبه ولا، او په ټوله کې افغانستان ستر ټیمونو سره سیالۍ کمې لري، او بیا ټیسټ سیالۍ خو بیخي ډېرې کمې لري. نو دا ډېره مهمه لوبه ولا، که چېرته د افغانستان او د نیوزیلند ترمنځ سوې وه، متاسفانه سي د ورخ له کبله او د لوبغالي د نه برابرېدو له امله درې ورځې د دې لوبې ضایع شولې. راتلونکي دوه ورځو لپاره هم دومره ډېرې هیلې نشته چې لوبې دې وشي، خو په ټوله کې یو غټ تاوان و. ښه به وه که چېرته دغه لوبه سوې وله، چې اوس ونه شوله. نو راځئ چې اوس د دې نور اړخونه وګورو.
ایا فکر کوئ چې کرکټ بورډ له دې ټیسټ لوبې وړاندې د دې مسلې حل لپاره حل لارې پیدا کولای شوي؟
بالکل، که چېرته تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ په صفحې باندې هم د دې په باره کې سپیناوی وګورئ، همدا خبره یې کړې ده چې د ورخ له کبله لوبه وځنډېدله، او د ورخ په باره کې هېڅ هم څوک نه نشي کولی، ځکه چې ډېرې غټې غټې لوبې هم مخکې که چېرته تاریخ ته وګورو د ورخ له کبله لقوه شوي دي، او بالکل لوبې نه دي شوي. څه وړې وړې ستونزې دي چې هغلته که چېرته سړی وګوري، نو یو څه نه څه کرکټ کیدلی شوی. یو خدا ده چې میدان مکمل پټ نه ده، نو دغه یوه ستونزه. او بله دا ده چې ډرینیج سیستم یې صحیح نه ده، چې بیرته هغه اوبه زر د میدان نه وځي او میدان د وچېدو لپاره زمینه برابره کړي. متاسفانه د تمرین په جریان کې مونږ د پیل لوبغاړی چې په یو ورځنۍ سیالیو په ټیسټ سیالیو حتی په شل اوریزو سیالیو کې د افغانستان لپاره اوپننګ بیټنګ کوي، ابراهیم زدران، ښه ژوبله شوې ده. او هغه د دې له وجې بس هغه میدان لوند و. نو دا د دې اړخه هم ډېره مهمه مسله ده چې د لوبغاړو د فټنس لپاره او جوړ پاتې کېدلو لپاره باید جای آماده وي، جای جوړي. خو متاسفانه د میدان د لوندوالي له وجې نه هغه د مونږ یو لوبغاړی زوبل سو سے دیو جن بھائی دی سوئی افریقا مقابل کی پروز نہیں چلے کہ ہم اگر گڈون نہ سیکھے دا یو غټه ځای ده. او بیرته که بیا هم دې تراسو سے آیا دا تخنیکی ستونزه ده او که طبیعي مسله ده؟ طبیعي مسله خو په دې داسې باران ده ورخ ده، او دغې مخه څوک نه سینی والا. او په ټول عمر سے مونږ تاسو کرکټ کړی، کرکټ کتلی، دا غدا د سرپټی میدانونه نه دي جوړ شوي چې باران دې ورخت مخه ونیولی شي، او امکان نه دی لیدل شوی چې داسې یو شی دې امکان ولري. خو بیا تخنیکي مسلو ته هم که چېرته زیر سو، نو که چېرته میدان ټول پټ وای، او که چېرته دوی د ډرینیج سیستم ښه وای، نو کېدای شي یو څه ناڅه لوبه مونږ لیدلې وره. زه فکر کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ خو دې مسئلې ته پاملرنه ولا، چې د مونسون سیزن په اگست میاشت کې پای ته رسیږي، او د دې لپاره چې په دوبۍ کې ګرمي کې داسې ډېره زیاته وي، دوی خپل بل هوم ګراوند سه ګریټر نوئیډا د هغه وټاکه. نو دې ته خو مخکې نه دوی پام کړی و، ځکه چې خپله هم کرکټ بورډ دا نه غوښتل چې دومره یوه غټه سیالۍ د داسې یو حالت سره مخ شي. خو زه فکر کوم چې بارانونو ورخت لږ بې وخته سول، او نه تنها داسې د افغانستان دغه سیالۍ بلکې د هند خپلې کورنۍ سیالۍ هم تر اغېز لاندې راوستلې.
کله چې دغسې حالت سره یو کوربه هیواد مخ کیږي، کومې بدلې لارې شته چې د ورخت تر ودرېدو وروسته لوبغالی ژر لوبو ته چمتو کړي؟
بدیلی لاری ډیره ګرانی، ځکه چې کله چې میدان وټاکل سی، ټول لوجستیکی مسایل ورته تنظیم سی، لوبغاړو ته هغې ته نږدې هوټلونه ونیول سی، او د لوبغاړو دغه سیالۍ نندارچیانو ته وړاندې کولو لپاره هغه ټوله کرو یا هغه ټوله تخنیکي ډله ورغلي، هغلته کامرې لګېدلي. نو بیا دا ډیره زیاته سخته خبره ده چې څوک دې یو میدان څخه بل میدان ته دغه ټول وسایل انتقال کړي، او بیا دې لوبغاړي بل میدان ته ولاړ شي، او شرط دا ده چې بل لوبغاړی نږدې یو غدر ته آماده ای سه جای در کی او تاسو هغه لوبه وکړی سه نو زه فکر کوم سه دا ډیره زیاته ناممکنه خبره ده سه داسې حالت دی سه بدیل لار دی پیدا کړی سه او بل لوبغاړی بل لوبغاړی چمتو کړی سه
کرکټ بورډ وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ګریټر نوېدا لوبغالي پرته بل ځای ته لاسرسی نه درلود منی ورسره
افغانستان کرکټ بورډ دې مسلې ته اشاره کړې ولا سي غیر د ګریټر نوېدا نه دي ته دوه نور لوبغالي هم ورخودلي ول سي افغانستان کولی شي غلطه کرکټ وکړي خو افغانستان ګریټر نوېدا سره کټه کړې وسې یو خو دا نږدې ده په دلی کې ده او بل افغانان ډېر ماشاءالله په دلی کې مېشت دي نو هوم ګراوند او هوم کراوډ به جوړ شي او غیر سره سره دلته افغانستان مخ کې هم ډېر زیاتې لوبې کړې دي خو اوس چې دغه د ټیسټ سیالۍ په کلومبیزر لپاره په لاره اچول سوله او د دوی دغه د ډرینیج سیستم ستونزه لري نو زه فکر کوم راتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ په دې باره کې باید جدي فکر کوي سي آیا د ګریټر نوئیډا لوبغالی د ټیسټ لوبو د کوربه توپ لپاره چمتو ده یا د ټول کرکټ لپاره په مجموع کې چمتو ده او کنه ده
روسي پښتنه مې دا د دغه ټیسټ لوبي افغانستان ته کوم ځانګړی ارزښت لري
په ټوله کې خو د دې په اهمیت باندې موږ خبرې وکړلې د نیوزیلند غوندې هیواد سره ټیسټ چمپیون پاتې شوی دا افغانستان لپاره د یو ټیسټ لوبه هم ډېره زیات ارزښتناکه ده او دا د نورو راتلونکو سیالیو لپاره یو ډېر ښه پایل کېدلی شي که چېرته افغانستان د کرکټ کړی وای کمپیریټیو کرکټ یې کړی وای دا به نور هیوادونه هم دې ته چمتو کړي ول سي هغوی راسي افغانستان سره کرکټ وکړي نو دا د افغانستان لپاره متاسفانه یو ډېر غټ تاوان و چې افغانستان ونه توانېد نیوزیلند سره دغه سیالۍ پر مخ ویسي ځکه چې ورښت و او میدان یا لوبغالی آماده نه و اوسې پکې لوبې شوې ولې نو واقعا چې یو غټه سیالۍ وه خو کاش سي سوي وای حداقل دغه دور زبات دي که څه وزي خو امید ډېر کم ده چې کومه سیالۍ وسي
پا ورزش کولو لا نشي مواد ځان وساتي
درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره از مونږ د لوب خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
ਸੰਗਾ ਪਤੁਰ ਮਾ ਖਾਮ ਕੇ ਰਗਲੇ ਤਾਲੇ ਮਨਾ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਰਾ ਜਾਦਨ ਨਾ
چې باران دې چلې دستا دي دل می دې ارمان دې چلې ماتل می نکړې چې باران دې چلې دستا دي دل می دې ارمان دې چلې نا مرد لګ خورا وس دې کال نه باران دې نتر سم دې نه باران دې کوم پښتنه باران دې نظر زوم دې نه باران دې نظر زوم دې نه باران دې